السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره نن په دوحه کې کتل یو د افغان سولې په اړه باندې خبري ورسره کړې دا مو د سر موضوع ده د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم نن هند ته تللی په دې اړه هم راپور لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي د قطر امیر هله شولې چې له کابل سره به ګډې هڅې په افغانستان کې د سولې سبب سي د ملي مصالحې عالی شورا مشر د افغانستان پر سولې د بحث لپاره نوی ډیلی ته ورسید د قرغیزستان چارواکو د پارلماني ټاکنو د باطلېدو اعلان وکړ د قطر امیر هله شولې چې د افغانستان او قطر ګډې هڅې به په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات سبب سي جمهوری ریاست وی د قطر امیر شیخ تمیم حمد بن آل ثانی دا خبره نن په دوحه کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د قطر امیر ویلي د دې وخت راغلی چې دواړه هیوادونه د دواړخیز اړیکو اقتصادي همکاریو سوداګري او فرصتونو په اړه بحث او خبرې وکړي په قطر کې د سپتمبر له 12مې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په خبرو بوختي خو لا هم د اصلي مذاکرو پر کړنلار اختلافی ټکی حل سوی نه دی ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له کویت څخه قطر ته لاړه او ټاکل سوی چې د قطر له نورو چارواکو سره هم د افغانستان د سولې او اقتصادي مسایلو په اړه خبري وکړي د افغانستان سولې ته د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په هدف د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نوی ډیلی ته ورسید ښاغلی عبدالله به په دې څلور ورځني سفر کې د هندوستان له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړي په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر طاهر قادری ازادي راډیو ته وویل
څرنګه چې هند د افغانستان د خلکو او دولت له اصلي شریکانو او ملاتړو دی ډاکټر عبدالله په دې سفر کې د هغو مذاکرو په اړه چې په قطر کې روان دي او د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه له هندي لوري سره خبرې کوي
ښاغلی عبدالله تیره اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته هم تللی و او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره کتنې د افغانستان د سولې په ګټه بللې وې د روزګان د والی دفتر وای په خاص روزګان ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو په برید کې اته سرتیری وژل سوي د والی ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوسټو د غبرید برایي کړی وو
افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله ورسېده چې اته نفر شهیدان لرو څلور نفر زخمیان لرو طالبانو ته هم مرګ ژوبله ورسېده خو په غاړه له دروسه دقیق ارقام نه لرو
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل کې د طالبانو د یوې 15 کسیزې شبکې د نیولو ادعا کړې ده دغه ریاست نن سه شنبه په اعلامیه کې ویلي چې د دې شبکې غړو پر امنیتي او دفاعي ځواکونو او ځینو مهمو سیاسي اشخاصو د ترور دنده درلوده اعلامیه وایي دغه کسان په څلور کسیزه او 15 کسیزه ډله ویشل کېدل او بیا یې د امنیتي دفاعي ځواکونو د غړو یا هم سیاسي څیرو دستګني او تګ راتګ لارې تثبیتولې چې تر اقدام مخکې نیول سوي دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبډلې د لوبغاړي نجیب ترکی جنازه په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل سو نجیب ترکی تیر جمعه په یو ترافیکي پیښه کې ټپي سوی و چې نن سهار یې د ننګرهار په یو روغتون کې ایستور کړه د کرکټ پیژندل سوی لوبغاړي شهزاد محمدي ازادي رادیو ته وویل
ترکه سے پہا کو رسیدو بالکل او ما په دې جنو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبي شروع کړی یعنی اوپننګ هم کړی دی کا په کوریا کې دی کا په بنگلاديش کې دی ټول افغانستان د کرکټ لوبغاړو لپاره یو ډېر یو د غم خبر دی افغانستان د کرکټ لپاره
نجیب ترکه په 2014 سم نه دی کل کې نړیوال کرکټ ترغه لومړی لوبي د بنگلاديش په وړاندې و او وروستۍ لوبي هم په 2019 سم نه دی کل کې د بنگلاديش خلاف وکړه د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون د تیرې یک شنبه پارلماني ټاکنو پایلې باطل اعلان کړې له دې سره د زرګونو اعتراض کوونکو هغه غوښتنه پر ځای شوه چې لارو سړکونو ته راوتلي وو او ځینې دولتي ودانۍ نیولې وې اعتراض کوونکو ویل چې په ټاکنو کې د درغلیو له لارې هغو ګوندونو زیاتې رایې خپلې کړې چې له نظام سره نږدې اړیکې لري د ولسمشر سورنبای جینبیکوف دفتر نن تر دې مخکې ویلي وو چې ولسمشر پر دغه هیواد بشپړ کنټرول لري خو د هغه د استوګنې د ځای په اړه معلومات نه ورکړي ولسمشر نن په یو جلا اعلامیه کې د پارلماني ټاکنو درایو له باطلېدو سره رضایت ښوولې وو او له سیاسي مخالفانو یې غوښتنه کړې وه چې ناکراري خاتمه کړي دغه ټاکنې د پارلمان د 120 څوکیو خپلولو لپاره سبب وي روسي فرنسي او د امریکا متحده ایالاتونو په لنجمنه سیمه نګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې د سملاستي اوربند لپاره خپل غوښتنه بیا تکرار کړه. دغه هیوادونه وایي د دې لنجمنه سیمه پر سر د آذربایجان او ارمنستان د شخړې زیاتېدل د سیمې ثبات ته یو نه منونکی خطر پېښوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې د اوربند غوښتنه مطرح کړه. بلخوا د اروپایي شورا مشر شارل میشل نن په بروکسل کې اروپایي پارلمان ته په دې تړاو په وینا کې وویل:
د نګورنو قرباخ په تړاو موږ د شخړو د کمیدو او د سوله ییزو مذاکرو د بیا پیل غوښتنه کوو. بهرنۍ په ځانګړي ډول پوځي لاسوهنې د منلو وړ نه دي.
د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ جګړه چې د سپتمبر پر 8مه پیل شوې لا هم روانه ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوی له روغتون څخه رخصت سو، ټرمپ پلازمینې واشنگټن ته نږدې له پوځي روغتونه د وتلو پر مهال له امریکایانو غوښتنه وکړه چې له کورونا وایرس څخه دې نه بیریږي. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 2 میلیونو او 4 لکو اوښتی.
کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان ولسمشر د قطر له امیر سره د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په دوحه کې د روانو خبرو په مسأله باندې بحث کړی دی. اخوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سیمه ییز اجماع د غښتلتیا په هدف د خبرو لپاره هند ته تللی. په هند کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر طاهر قادری وایي:
جناب دکتر صاحب در این سفر خود در مورد مذاکراتی که در قطر در حال جریان هست و تقویت اجماع منطقوی با طرف هندی صحبت بکنه.
د افغانستان د کرکټ په خوانې ملي لوبغاړی نجیب ترکه چې څو ورځې مخکې په یو ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و، نن یې سا ورکړه او خاورو ته وسپارل شو. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي، چارواکي، عوام خلک جنازې ته ورغلي وو. ملي لوبغاړی شاهزاد محمدي په اړه وایي:
افغانستان
او د قرغزستان د ټاکنو کمیشن د پارلماني ټاکنو پایله لغوه کړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد بن آل ثانی سره په پلازمینه دوحه کې وکتل. دوی دواړو د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په دوحه کې د روانو خبرو په اړه باندې خبرې کړې، بحثونه کړي او همدارنګه دواړخیزي همکاري او مرستې ارزولې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم نن نوې ډیلی ته رسیدلی، تمه ده سبا رسمي خبرې پیل کړي او هدف یې د سیمه ییز اجماع غښتلتیا ده. په دغو دواړو موضوعګانو چې د افغانستان د سولې له پروسې سره تړاو لري، اجمل تورمان جزئیات راټول کړي او همدا شېبه د کابل سټوډیو راسره غږیږي. مهرباني.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له امیر تمیم بن حمد ال ثانی سره د قطر د شاهي واد په اميري ديوان کې کتلي او ویلي: هیلمنیم چې زموږ ګډې هڅې په افغانستان کې له امن او تلپاتې سولې سره مرسته وکړي. دا خبرې د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر لیکلي دي. ښاغلی صدیقي دا هم لیکلي چې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو ګټو ته په اشاره سره د اړیکو په پراختیا، د اقتصادي همکاریو او په افغانستان کې د پانګونې لپاره د فرصتونو د ارزونې په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلی صدیقي په خپل ټویټ کې لیکلي چې د قطر امیر افغانستان سره د اړیکو پراختیا ته چمتو دی. د قطر دولتي اژانس بیا د ولسمشر غنی او د قطر د امیر د نننۍ لیدنې په اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې امیر او د افغانستان ولسمشر نن یو رسمي لیدنه درلوده. دوی په دواړخیزو اړیکو سره وغږېدل. په ټویټ کې راغلي چې دواړه مشرانو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته په پام چې د افغانستان د امنیت، سولې او ثبات ثبات د لاسته راوړلو په هدف روان دي. د افغانستان پرمختګونو بحث وکړ. ښاغلی غنی پرون دوشنبه د یو پلاوي په مشرۍ قطر ته رسېدلی چې د قطر له امیر سره تر خبرو مخکې تېره ورځ په دوحه کې د افغان حکومت د مرکچي پلاوي له غړو او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلی دي، خو له قطر مخکې لنډ وخت لپاره کویټ کې هم پاتې شوی و او له کویټي چارواکو سره یې هم په اړوندو مسایلو خبرې کړې وې. په قطر کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاوو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پر کړنلاره بحثونه پیل شوي، خو لا هم دغه کړنلاره نه ده وروستۍ شوې. په داسې حال کې چې ښاغلی غنی قطر کې دی او د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په اړه هم له قطري چارواکو سره خبرې کوي، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته رسېدلی دی. په هند کې د افغانستان د سفارت شارج دفیر طاهر قادری آزادي راډیو ته وویل
ډاکټر صاحب به په دې څلور ورځني سفر کې چې له سبا یې لیدنې پیلېږي، لومړی د هند ملي امنیت له سلاحکار، بیا د هند صدر اعظم ښاغلي نریندرا مودي او وروسته د هند بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د دې لپاره چې هند د افغانستان د خلکو او دولت له اصلي شریکانو دی، نو ډاکټر صاحب په دې سفر کې د هغو خبرو په اړه چې په قطر کې روانې دي او هم د سیمه ییزې اجماع د تقویت لپاره له هندي چارواکو سره خبرې وکړي.
تقویت اجماع منطقوي با طرف هندي صحبت وکړه.
ښاغلی عبدالله مخکې تر هند پاکستان ته هم تللی و. تمه ده چې دی به ازبکستان، ایران او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه وکړي چې هدف یې د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کول ګڼل شوي دي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې د افغانستان ولسمشر د قطر له امیر او سره کتلی دي، د افغانستان د سولې په موضوع بحث کړی، همدارنګه د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم نن نوی ډیلی ته رسېدلی، سبا یې رسمي خبرې پیلېږي او د هند له صدر اعظم او ملي امنیت سلاحکار سره به د افغانستان د سولې، د پروسې او د سیمه ییز اجماع د تقویت په اړه باندې خبرې وشي. دا چې لومړی قطر څومره په طالبانو نفوذ لري او په څه شکل د سولې په برخه کې همکاري کوي او هند څه رول لوبولی شي په دغو موضوعګانو باندې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي نجیب آزاد سره خبرې کوو. آزاد صاحب، ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی، مننه چې را سره خبرې کوي. قطر د طالبانو کوربه دی، ډیر کاله کېږي چې هلته سیاسي دفتر لري طالبان. څومره نفوذ لري په طالبانو باندې دغه هیواد او په څه شکل باندې د افغانستان د سولې پروسه کې مهمه ده همکاري کولای شي؟
سلامونه درنښت. زه فکر کوم تر کومه بریده پورې چې دا څو کاله د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې فعالیت کوي، حتی د کرزی په وخت کې هڅه وکړه چې دا دفتر پرانیستل شي. قطر یو ډول د متحده ایالاتونو یو نمائندګي ورته ویلی شو د افغانستان په قضایا وکړي. قطر په مستقیم ډول پر طالبانو باندې، یعنی د قطر د دولت له ادرسه هغه ډول نفوذ نه لري چې ځینی شنونکي خپل شنونو یا تحلیلونو کې وړاندې کوي. قطر تل د متحده ایالاتونو دریس خپل کړی دی او د ولسمشر دا سفر قطر ته یو ناڅاپي سفر وو چې دلته ځینی مثبت خوشبینی لیدل کېدلی شي. هغه په دې معنا چې تر دې وړاندې دغه چې مهم سفرونه، سټیټ ټو سټیټ سفرونه، عموما اونۍ یو څو ورځې وړاندې به د رسنیو سره حداقل د جمهوري ریاست لخوا شریکېدله، اما دا ناڅاپي سفر په دې معنا چې د متحده ایالاتونو لخوا ځینې فشارونه وارد شوي دي چې هغه به په افغان دولت هم یو په طالبانو باندې وي، ځکه چې د شاوخوا یوه میاشت د بین الافغاني مذاکراتو پایل سوی دا په ایجنډا باندې تر اوسه لاستونې روانې دي. زه فکر کوم چې د قطر د امیر سره د لیدو ترڅنګ هلته ښاغلی خلیلزاد سره هم ولسمشر نن لیدلی و، په ټوله کې د متحده ایالاتونو دریس پر مخ وول کیږي او ځینې فشارونه باید وارد شي، ځکه افغان دولت هم نه دی توانېدلی طالبان خپل دریس کلک نیولی او د تل په څیر همغه یو خبره ده دی، اما افغان دولت هم ځینې مسایلو کې انعطاف نه دی ښولی. هغه په دې معنا چې کله د بین الافغاني مذاکرات روان دي، د ولسمشر په شمول د ولسمشر معاونین د طالبانو په وړاندې ډیره تند لهجه په بیلابیلو ناستو کانفرنسونو کې، یعنی هغه ناستې په افغانستان کې سوي دي، هغه په ولایتونو کې وي، په کابل کې وي، که د ځوانانو په نوم مجالس وي او که نور شورا او پرانستلې غونډې وي، لهجه ډیره تند وي. دا په دې معنی چې دوی هم انعطاف نه دی ښول سوی، نو همدا باعث سوی دی چې یو ډول احزار به ورته وایو ناڅاپي سفر پیښ شوی دی. په ټوله کې به دغه فشارونه د متحده ایالاتونو فشارونه وتوانېږي چې دواړه لوري حداقل ځینې مواردو ته توافق رسېدو لپاره فشار وایي.
مننه.
دوم بحث د سیمه
بله، زه غواړم وپوښتم چې اوس خو طالبان او دولت مرکچیان لڅو اونۍ به ووایو خبرې کوي په دوو مسلو باندې، د دوی موافقه لا نه ده شوې. نن یې هم هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دوی موافقې ته رسېدلي دي، نو لانجه اوس هم شته. فکر کوي چې د ولسمشر غني دغه سفر، هلته د خلیلزاد او د سکاټ میلر سفر، څومره به بالاخره دواړه لوري واڅوي چې سره جوړ شي؟
دا لومړی ځل دی چې د افغان دولت مشرتابه په ځانګړي ډول ولسمشر د خپل معاون او د نورو لوړپوړو چارواکو سره په دغسې یو مکان کې د متحده ایالاتونو د لوړپوړو چارواکو سره ویني چې په هماغه مکان کې طالبان هم یا طالبانو مشرتابه هم شتون لري. یعنی دواړه لوري په یوه مکان کې د متحده ایالاتونو د مشرتابه سره ویني. بې له شکه تر دې وړاندې چې کومې ناستې کېدلې، ښاغلي خلیلزاد یا میلر یا نورو کسانو یا د متحده ایالاتونو له ادرسه طالبانو سره بېلابېل ناستې لرلې، د افغان دولت سره په افغان حکومت کې دننه د ولسمشر سره او د ډاکټر عبدالله سره بېلابېلې ناستې وې. هغه د کمیونیکیشن ضعیفوالی په خپله د دې باعث کېدی چې دواړه لورو ته د فرصت سوځونې زمینه مساعده شي، یعنی طالب او افغان دولت ته. نو د دې شتون هلته په دوحه کې، د طالبانو شتون هلته په دوحه کې، د متحده ایالاتونو لوړپوړي مامورین هلته، فکر کوم مطلق فشار دی او دې فشار ته د تر یو حده مجبور دي چې تن ورکی دواړه لوري. که داسې نه وای افغان ولسمشر به داسې ناڅاپي سفر نه وای.
مننه. ما خپل ځواب واخیستم. زه غواړم اوس ورشم، ځکه چې وخت کم دی. د ډاکټر صاحب عبدالله د سفر په اړه به وپوښتم چې هند ته تللی دی، له پاکستان وروسته هند ته ورغی، څومره مهمه ده چې هند هم په دغې سیمه ییز اجماع کې ښه ورګډ شي او څه رول لوبولی شي؟
له بده مرغه سیمه ییز اجماع ته خو زه شخصا ځکه نه یم خوشبینه چې سیمه ییز اجماع تاسو هغه وخت لامنځته کولی شئ چې د یو پالیسۍ او ستراتیژۍ، یعنی د ملي ستراتیژۍ له مخې پر مخ ځي. حال دا چې په افغانستان کې افغان حکومت کې سیاسي اجماع نه ده موجوده. د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غني ترمنځ تر اوسه پورې د مصالحې د عالي شورا پر تشکیلاتو باندې لا جنجال روان دی. بل بحث دا دی چې دا سفر نه یو ډول فرد محور سفر نه دی. د ډاکټر صاحب عبدالله هلې ځلې به ممکن واقعي هلې ځلې وي، اما فردي هلې ځلې دي، ستراتیژۍ د مخې نه دي. او بل دا چې پاکستان سفر کې ډاکټر عبدالله خورا ډیر خوشبینه وو او په وار وار یادونه وکړه چې د ډاک لا سر راغلی دی، او د دې ترڅنګ د پاکستانی چارواکو په وار وار مننه وکړه چې هغه واقعا د افغانستان د سولې په مسایلو کې ډیر مثبت نظر لري او همکاري کوي. دا هغه څرګندونې دي چې په اوتومات ډول هندوستان خپل اندېښنې ورسره زیاتولی سي او اندېښنې زیات کړې دي. د ښاغلي عبدالله سفر هندوستان ته زه فکر نه کوم چې مشخص د سیاسي اجماع درامسته کول د پاریز کاغذ ستراتیژي د مخکې جواب افغان دولت تر اوسه نه توانې د شپې حق لمانه ستراتیژي ولري، اما اعتماد سازي هڅه به کیږي. هغه اندېښنې چې هند لري د پاکستان په وړاندې، د هغه اندېښنو د کمولو د لپاره به خپل دلایل ورسره شریکوي. په ټوله کې سیمه ییز اجماع نه و او تر هغه نه سولرلای تر څو پورې چې د افغانستان د سولې او د جګړې د دواړو لپاره یو همشموله کانکریټي ستراتیژي موجوده نه وي. د افرادو په فکر، د افرادو په نظر باندې د افغانستان دومره بدبختۍ ته د پای ټکی د مجرم نسوي شو.
مننه کوم د پوانتون استاد او سیاسي چارو شنونکي نجیب الله آزاد چې را سره خبرې مو وکړې. تاسو د ازادي رادیو لاره کولای شئ د سولې په ارتباط ورستي مسائل واوري.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتون کده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
په اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینی.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په خوانې لوبغاړی نجیب ترکه چې څوره زمخ په ننګرهار کې په یو ټرافیکی پیښه کې سخت ټپي شوی او نن یې سا ورکړه او د جنازې مراسم نن په ننګرهار کې وشول. د کرکټ د ملي ټیم ګڼ لوبغاړو چارواکو او عام خلکو په جنازه کې ګډون کړی و. د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزی په دې اړه یو راپور را لېږلی.
د ننګرهار د چارواکو د افغانستان د کرکټ بورډ د مسولینو او د کرکټ د ګڼ لوبغاړو په ګډون سلګونو کسانو نن په جلال آباد کې د نجیب تریکی په جنازه کې ګډون وکړ او د دمړینې ولویه ځای وبلله. د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډلې 29 کلن لوبغاړی نجیب ترک تیره جمعه په یو ترافیکي پیښه کې لومړی ژوبل او په کوما حالت کې لڅو ورځو تیرېدو وروسته نن سهار وختي ومړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې غړی شهزاد محمدی چې د نجیب تریکی یو له نږدې ملګرو او همکارانو ده وایي چې د غم تر ټولو دردناک خبر ورته د نجیب تریکی د مړینې خبر وو.
زما خو یو نږدې دیوالو او ما هغه په دې جنو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبې شروع کړې، یعنی اوپننګ هم کړی دی، کا په کوریا کې دی کا په بنگلادیش کې دی. خبر راغو سبای چې بیخي یقین می نه راتلو. یو د غم خبر دی د افغانستان د کرکټ لپاره، ځکه چې داسې یو لوبغاړی و چې هغه ما سره په وکټ باندې ولاړو. زه به ډېر ډاډم، ما به هغه ویل چې ته شاټونه وه، زه د لوبه کوم، ځکه چې داسې لوبغاړی و چې اوس زموږ منځ کې نشته، ډېر خفګان ځای دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مشر تاج ملو کالم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې نجیب ترکه د هغه کس په توګه یاد کړ چې د افغانستان د کرکټ لپاره یې ډېر ارمانونه لزانه سره یوړل.
نجیب ترکه افغانستان کرکټ لپاره ډېر څه وکړل او د ډېر څه کولو اراده یې لرله. ډېر ارمانونه په زړه کې او د دې مړینه د افغانستان کرکټ لپاره یو لوی ضایع ده. نو په دې اساس باندې ډېر لوی ضایع وه. ډېر ښه لوبغاړی، یو ډېر ښه انسان، یو ساده عجزالکو، ډېر پرې خپه.
د افغان کرکټ بورډ سرپرست اجرایی رئیس نظیم جار عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل نجیب ترکه له دې مخکې هم په شپږیزه لیګ کې د سر په برخه کې شوبل شوی و او کله چې په ټرافیکی حادثه کې ټپي شو نو له پایله یې روغتیا پالن په دې باور و چې د پاتې نه دی.
نور کارونه د خدای دی، ډاکټران سره لوګو په هغه ورځ لامته ویلې چې دوی د پاتې کېدو چانسز کم دي، ډېر کم دي. مخکې له دې په شپږیزه کې شوبل شوی و، حال چې هغه ته هم ورته ویل شوی چې ډېر باید ونه ګرځي. نو دا ورځ دا غزربه ولیدله او سخته تمامه شوه ترڅو چې هغه د علمګا واخیست.
د نجیب تریکی کورنۍ وایي دا غم یوازې د دې کورنۍ نه بلکې د ټول افغانستان او په ځانګړي ډول د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو نه جبرانیدونکی زیان دی. د ترکی د کورنۍ غړی صبغت الله ازادي راډیو ته خپلې خبرې د دې په وخاطره پیلوي او له خلکو غواړي چې د ترکی روح ته د مغفرت لاسونه لپکړي.
نجیب ترکی نشته خاطرې زموږ سره دی. یو وخت کابل کې یو ځای کې ناست وو، یو چا ځینې پیشنهادات وکړ چې دی کوم هیواد ته که ځي تاسې خپل پاسپورټ راکړي، زه د ویزې مشکل درته حل کړم. کله چې ته هغې ځای راووتو زه دا یو ځای یوه خبره د خاطرې شي زما نه ویرېږي. ما ته ویل چې یو ښه د نړۍ هېڅ هیواد ته زما تګ مشکل نه ده، خو یو وعده به زما سره کوي، په مرګ به افغانستان پرېږدو، په ژوند نه پرېږدو. او مر خو یې په تنها په کورنۍ باندې نه، ټول افغانستان باندې ډېر راضي وو او نه جبرانیدونکی ځای وه. ټول ولسته مې خاص زده چې ډېرې ډېرې دعاګانې وکړي، په خپلو دعاګانو کې ډېرې یاد.
نجیب ترکه چې ډیری وخت یې په شل اوریزو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کاوه په 2014 کال کې نړیوال کرکټ ته راغی. لومړی شل اوریزه لوبه د بنگلادیش پر خلاف وه او په 2019 میلادي کې وروستۍ لوبه هم د بنگلادیش پر خلاف وه. د افغانستان لپاره یې په 200 شل اوریزو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې ټولې منډې 255 وې. په یوه لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې 90 وې. 21 څلوریزي او 14 شپږیزي وهلې وې او د افغانستان د اوپننګ توپهون کول ډلې وو. سهار ګل امیرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
په 12 پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې ازادي راډیو ته غواګیاستو سم ورزور روزګان ته د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي اوروزګان په سلو کې نوي ماشومان او حامله ښځې له خوارځواکۍ سره مخ دي. یونیسف چې اوروزګان کې د خوارځواکۍ د له منځه وړلو هڅې کوي وایي جګړې په سیمه کې مناسبو خوړو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی چې په ښځو او ماشومانو کې د خوارځواکۍ سبب شوی. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو داسې روغتیایي مرکز ته ورغلی چې د جګړې سیمې ته نږدې دی او پکې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومان او میندې ټولې شوي دي.
د ترینکوټ شاراډوان د حرمشاه سیمې په دې روغتیایي مرکز کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومان او میندې راټولې شوې دي. دا سیمه له اوږدې مودې راهیسې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرته ده او ځکه خو پکښې د خوراکي موادو کمښت او د خوارځواکۍ ستونزه کومه نوې مسله نه ګڼل کېږي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خوارځواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالي تر خوارځواکۍ رسولي. د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په صفري نقطه کې پروت دې روغتیایي مرکز ته د سر په سودا راغلي دا خوارځواکي مېرمنې وایي دلته چې کوم خوراکي مواد ورکول کېږي د ګڼو ماشومانو او میندې ژوند یې ژغورلی دی. د پنځو ماشومانو مور و دېرش کلنه ګرانه یوه له هغه مېرمنو څخه ده چې دوه کاله کېږي د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځایه سوې ده. هغې په خوارځواکۍ اخته خپل دوه کلن زوی تر څلور ساعته پلي مزل وروسته تر دې روغتیایي مرکز را رسولی دی.
چې دا مواد نه خورم هم همداسې نه وو والله که یا پر لارې تلاس والله که یا ګرځېده سې والله که یا خبرې کوله سې والله که یا کېدله سې بس به کب ورځ بیا ژړل غاړې بیې ویلې د مور شریه نسته چې والله خو دغه مواد روزل دی دي دغه مواد ورکوو دغه دغه ورکوو چې دغه مواد وات چې پیدا کړې نه کې مننه نه پوهېږم نه ولې چې په تالا شي را روانې د شا ګورې مخته روان یې ګوره چې خدای اوس په من روانې پټاسې اوس په جنګ دغه شي.
دا بیا 25 کلنه ریحانه ده چې ماشوم یې په ناست دی او له خوارځواکۍ سره مخ ده. هغه وایي
چې موږ راله ډاکټر صاحب راتویل چې دغه وړه ویسې دغه رقم بیا پاخه کړي دغسې بیا وخوري هغه ته چې موږ کور ته ویاړ هغه طریقه م ورسره وکړه هغسې مې پاخه کړله چې یوه ورځ مې پاخه کړله دوهمه ورځ یې په فایده موږ خپله کور ته ما دوه ځلې وړي دي دا وړه زه خپل اروا خوړم موږ ته ډېره فایده کړې د ډېره مثال په خپل هغه اقتصاد مو کمزورې دی چې دا پاخو کړو یا وخورو مثال چې موږ ته خو فایده کړې ده ځکه بېرته پسې راغلي یو که فایده نه راته کړې بیا نه پسې راکړلو.
سید ولی آغا د دې روغتیایي مرکز د خوراکي موادو د برخي مسول دی. هغه وایي د جګړې په دې لومړۍ کرښه کې د خطرونو سره سره دې روغتیایي مرکز ته هر ورځ د ریحاني او ګراني په څیر څه کم سل ناروغان ورځي چې زیات یې ماشومان دي.
دا هغه اندازه ده چې دلته موږ سره یو موږ پروت یو په دې موږ باندې موږ ته کوچنی داسې نه ګورو دا د مټ پر اندازه باندې مټه ګورو چې دا د مټ مثال مابین سلو په دا مټ پر باندې دا اندازه راګرځو نو بیا په دې کې درې حالتونه دي چې یو حد شدید سي تغه زیات دي یو نورمال حالت یو حد متوسط سي تغه زیات دي موږ خپله د حد متوسط سي تغه زیات ده کوچنیان ته ورکوو نورمال حالت یې وړو ته دا زنانه مینو ته وړو ورکوو نو په دغه باندې ګورو چې بیا کله د دې خپله پر دغه اندازه باندې دا کوچنی مټ سو بیا موږ مواد کو سی تغذیه ورکو ول چاره وته وای چار مریض راز شمش پشتنه جن کړي بل بغار کی چې کی ناری کی دلی تک شنستل چې مژ غواړ مژ چیر لاس مژ پچا وځړ مژ چات وای بیا مژ تیر زلم څه زسه دي خپل واس مو سره کړ دي کلم مواد ور کړی دي کلم وړ ور کړی دي.
پاورزګان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالی صندوق چارواکي وای د غلطه شاوخوا په سلو کې نیوي ماشومان او یا هم حامله میرمنې یا هم خوارځواکي دي او یا هم د خوارځواکي لګواښ سره مخامخ دي. په اورزګان ولایت کې د یونیسف د ادارې مشر سیف الدین بارک ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا مواد په دغه ولایت کې د او 50 روغتیایي مرکزونو له لارې پر خوارځواکه میرمنو او ماشومانو باندې ویشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د انتخاباتو په اړه یو جالب راپور د رومانیا په یو کلي کې خلکو د ښاروالي په ټاکنو کې داسې چاته رایه ورکړي چې هغه ژوندی نه و، خو دا مړ په انتخاباتو کې بریالی شو. احمد شیبر او نور جزئیات.
د رومانیا په جنوب کې د دیفیسلو په نوم کلي کې د ښاروالي د ریاست په انتخاباتو کې یون ایلیمان بریالی شو. په کومه ورځ چې ټاکنې کېدې د مرګ دوهمه اونۍ وه. ایلیمان په دې ټاکنو کې 46 فیصدو کې رایې خپلې کړې. د نتیجو تر اعلان وروسته په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې کلیوال د یون ایلیمان ګور ته ورسي شمې پرې لګوي. رویټرز اژانس د یوه سړي په وینا څرګندوي چې د ایلیمان پر قبر ولاړ دی، ورته وایي دا ستا بریا ده، پوهېږم چې پر موږ ویاړې، ته دې آرام یې. د ویسلو کلی د رومانیا په جنوب کې دی او شاوخوا 3000 کسان پکې ژوند کوي. د دې کلي یوې مېرمنې د ایلیمان په اړه وویل چې دی د ښاروالي رښتونی رئیس و، د کلیوالو لپاره یې کار کاوه، د قوانینو درناوی یې کاوه، ګمان نه کوو چې بیا به داسې رئیس پیدا کړو. ایلیمان پخوا په سمندري ځواکونو کې کار کاوه. 50 کلن و او د سپتمبر په 12 په پلازمېنه بخارس کې د کرونا ناروغۍ له امله سا ورکړه. د انتخاباتو مسؤلینو وویل چې د ایلیمان نوم پر رای پاڼو لیکلی و، نو دوی نه شوی لرې کولی، خو اوس به بیا له سره د دې کلي د ښاروالي د ریاست لپاره ټاکنې وکړي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. صالح محمد صالح به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د قطر امیر هیله ښولې چې د افغانستان او قطر ګډې هڅې به په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات سبب سي. جمهوري ریاست وایي د قطر امیر شیخ تمیم حمد بن ال ثانی دا خبر نن په دوحه کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان سولې ته د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په هدف د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله نیوی ډیلی ته ورسېد. ښاغلی عبدالله به په دې 4 ورځني سفر کې د هندوستان له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي. د روزګان د والی دفتر وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 8 سرتیري وژل سوي او 4 نور ټپیان دي. د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړي نجیب ترکی جنازه نن په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل سوه. نجیب ترکی تیر جمعه په یوه ټرافیکي پیښه کې ټپي سوی و چې نن سهار یې د ننګرهار په یوه روغتون کې سا ورکړه. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون د تیری یکشنبه پارلماني ټاکنو پایلې باطل اعلان کړې. له دې سره د زرګونو اعتراض کوونکو هغه غوښتنه پر ځای سوه چې لارو سړکونو ته راوتلې وو او ځینې دولتي ودانۍ نیولې وې. روسیې، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې د سملاسي اوربند لپاره خپل غوښتنه بیا تکرار کړه. دغه هیوادونه وایي د دې لنجمنه سیمې پر سر د اذربایجان او ارمنستان د شخړې زیاتېدل د سیمې ثبات ته یو نه منونکی خطر پېښوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوی د روغتون څخه رخصت شو.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی دا ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس د سپورت نړۍ خبرونه خبريږي. تر هغه وروسته 2:30 پروګرامونه نیمه نړۍ د خزو پروګرام او د ګوډي اچار تفریح خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دایکندی کې د فوټبال غوره لیک سیالۍ د امنیت قومندانۍ د فوټبال د لوبډلې په بری پای ته ورسېدې. د فوټبال فدراسیون بیان شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل یادې سیالۍ چې لس لوبډلو پکې برخه اخیستې وه د تېرې لمریزې میاشتې په 23 پیل او نن پای ته ورسېدې. ناصر خسرو لوبډلې د دې سیالیو دوهم او طوفان مرکز لوبډلې دریم مقام خپل کړ. د دې سیالیو د غوره لوبغاړو جایزې رحمان قرباني، حسین یار، حکمت تیارزاده او سردار خاوري ته ورکړل شوې. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن ماښام طوفان حریروت د سپینغر بازانو لوبډلې سره مخ شي. سپینغر لوبډله له وړاندې د دې سیالیو نیمه پایلوبي ته وتلې ده او د دې سیالیو ګټل او بایلل په مخ کې تک کوم اغیز نه لري، خو د طوفان حریروت لپاره ګټل خورا اړین بلل کېږي. دا د روانو سیالیو نهمه لوبه ده چې نن له غرمې وروسته به 4:30 پیل شي. د دې سیالیو تیرې ورځې لوبه د میوند اتلانو او سیمر غلبرز لوري یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسیده. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن ماښام راجستان رایلز او ممبئی انډیانس لوبډلې د یو بل په وړاندې لوبېږي. دا لوبه د ابو ظبي په شیخ زايد نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا ډیلی رایل چیلنجرز بنگلور لوبډلې ته د 9-5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ډیلی د لومړی توپ وهنې په کولو مقابلې لوبډلې ته د 190 منډو هدف ورکړ، خو د ویراټ کوهلی په لوبډل مشرۍ بنگلور لوبډله ونه توانېده چې یاد هدف پوره کړي. دغه لوبډلې په ټاکلو 60 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 110 منډې وکړې. ډیلی د دې لوبې په ګټلو سره د روانو سیالیو د نمرو د جدول د سر ځای خپل کړ. دې لوبډلې په روانو سیالیو کې تر دې دمه 15 لوبې کړي چې 4 یې ګټلې او 8 نمرې لري. پنجاب لوبډله بیا د نمرو د جدول په اخیر کې ځای لري.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اونیزي خبرونه نیمه نړۍ ته خراغراست. د خبرونه وګمه جبرخیل جوړ کړی او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو ده چې ولی خزي او نارینه په ګډ ژوند کې له یو بل څخه خبرې پټوي.
دوی حد اقل اعتبار نه لري، اعتماد نه لري، ځکه چې هغه راز وایي چې د دوی ګډ ژوند وشړیږي.
په ګډ ژوند کې د پټو رازونو درلودل د خزي او میړه پر ګډ ژوند د دواړو خواو په باور څه اغیز لري.
نور مې ماما خپل خزه د پلار کرم نه پرې خودم، همغه چې د دوی رابطه سره هره پښوم او جدا شول.
په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پښتنو ته ځواب ومومو. اوس به راپور واورو چې د وی زیانمن شوي میرمنې په غږ پیلېږي.
چې د کور نه راوته ما باونه پښتنه کول چې چیرته ځې، دا به ویل چې ته څوک ته مانه پښتنه کوي، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دې کوه او ته ماته ډوډۍ تیاره او ته ماته خدمت وکړه، ته زما مزدوري. نو د هېڅ اختیار ماته نه راکوله، بس په ظلم په جبر په ډېر ستم ما سره وخت تېر کوله. لږ وخت به کور کې تېروله، نور به ټول وخت له شپه ورځ خپل خوشګزارانی به کوله، بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو وخته به کورته نه راتله او څخه خایسته ګټه به درلوده، مستري وه، خو ما ته هېڅ فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه، د خیاطۍ نه جوړوله، خو دا خپل پیسه خپل په جیب کې اچوله، نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله، خو ما ته یې خیر نه وه. د راز نه خبر نه وم چې دا به د کور نه وته چا سره به تله، چیرته به تله، څه به یې کوله. چې ما ته نه پوښتنه کوله، ما ته به ویل چې ته څوک یې، ته ماره پوښتنه کوې، ته زما څه اختیاردار یې.
د کابل ولایت اوسیدونکي 15 کلنه ګلمینه و چې 3 کال وړاندې له خوند جلا شوې ده. هغه ویل میړه یې تل خبرې ورنه پټولې او هغه ته یې حق نه ورکاو چې په ګډ ژوند کې یې په رازونو خبره وي. ګلمینه د خپل میړه له دغه چلن نه زیاته زوریده، خو داسې ښځې هم شته چې له میړه خبرې پټوي. د انګلیسي استاد مدینه د خپلې مامي کیسه کوي چې په ګډ ژوند کې یې له خپل میړه نه ځینې پټ کارونه کول. مدینه وایي مامي یې ځکه له خپل سړینا خبرې پټولې چې هغه زر غوسه کېده. د مدینې په خبره د مامي پټې کړنې بلاخره د هغې د ګډ ژوند د خرابېدو او د جدا کېدو لامل شوې.
زما د ماما ښځه او ماما می د ژوند په اول وختونو کې ډېر خوشاله وم. ماما می خپل ښځې ته زیات ناز ورکول، خو دا خبرې ورته کړې و چې خپلې خویندو سره به چیرته نه ځي. خو زما د ماما ښځه چې وم دغه خبرې نه منل او پټ د ماما نه می خپل خویندو سره هر ځای ته تله. یو ورځ می ماما خپل ښځه له خپلې کلینیک سره ولیدل چې دواړه کلینیک ته تللې وو. له هغې ورځ نه د دوی رابطه سره خرابه شوه. نور می ماما خپل ښځه د پلار کرم نیک پرېښوده، همغه چې د دوی رابطه سره خرابه شوه او جدا شول.
خدای تعالی ښځه او سړی د نکاح پر اساس د ګډ ژوند د تیرولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره سره یو ځای کوي. همدا شان په ټولنه کې هم ښځه او هم میړه د یو بل محرم ګڼل کیږي او د ژوند ستونزې او خوشحالۍ په ګډه تیروي.
ارواپو شرف الدین عظیمی وای زینی وختونه د زینو ستونزو له عمله خزه او میړه یو د بل څخه په ګډ ژوند کې رازونه پټوي، ځان او مقابل لوري ته د ټاکل شوی حد نه د تیرېدو اجازه نه ورکوي او په همدې پلمه زینی خبرې په خپلو منځو کې سره پټې ساتي، چې دا بیا د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا زیانمنوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خان پاچا وایي په خپل ګډ ژوند کې له خبرو پټولو او راز ساتلو سره مخالف دی او دا کارخایي یوه جوړه په خپل ژوند کې له ډېرو لویو ستونزو سره مخامخ کړي. خان پاچا وایي چې دی هم یو ځل له ورته تجربې سره مخامخ شوی، خو دا ستونزه یې د خبرو له لارې له خپلې مېرمنې سره هواره کړه.
یو ورځ ما خپله مېرمن د ماما کره تللې وه، زه نه وم په کور کې، خو چې څنګه زه راغلم ما ورته وویل چې چیرته تللې وې، هغه راته منکره شو، د تللو یې څه ونه ویل. موږ باید له خپلوانو سره خپلوي وکړو، زه نه غواړم چې هغه دې نه ځي بلکې لاړه دې شي، خو دا چې هغه خپل راز له ما څخه پټوي نو طبعاً خاوندان هم همدا کار کوي. بله ورځ ما په خپل همداسې یوه تېروتنه وکړه، کور ته راغلم، مېرمنه مې راوغوښته، ورته ومې ویل زما او ستا ژوند یو ده، کور، زندګي، هر څه مو شریک دي، حتی چپرکټ، د خوب بستره دا سره شریک لرو، دواړه یو وجود یو تن یو، ولې خپل رازونه له یو بل څخه پټ کړو؟
د ټولنیزې ارواپوهنې اروپایي ژورنال یوه څېړنه په ګډ ژوند کې د راز ساتلو پر منفي اغېزو راڅرخي. د دې څېړنې له مخې د ژوند له ملګري د خبرو پټولو له کبله بې باوري رامنځته کېږي، چې په نتیجه کې یې د یوې جوړې ګډ ژوند او اړیکې زیانمنېږي. د امریکا د کارنل پوهنتون استاد ډاکټر کارل پیلیمر د میراث پروژې په نوم په یوه څېړنه کې موندلې چې د زاړه عمر خلکو د بریالي او اوږدمهاله ګډ ژوند لپاره تر ټولو زیات مهم ټکي له یو بل سره خبرې او رښتونولي یاد کړي. په دې اړه مو له ارواپوه شرف الدین عظیمی نه هم پوښتنې کړې چې هغه په ځواب کې وایي
د دې ګڼ لاملونه دي چې زه فکر کوم څو یې دا دي چې دوی حداقل اعتبار نه لري، اعتماد نه لري، ځکه چې کاغه راز وایي کېدی سي د دوی ګډ ژوند وشړېږي، دوی ته ګڼې ستونزې پیدا سي، ګڼې ربړې پیدا سي، یا هم کېدی سي دوی د مسله بل چا سره شریکه کړي، یا هم کېدی سي په دوی باندې ځینې محدودیتونه وضع سي. دغه هغه جدي لاملونه دي چې دوی نه غواړي چې خپل راز له چا سره شریک کړي، په ځانګړي ډول خاوند یا مېرمنې سره.
د ښځې او سړي ترمنځ په ګډ ژوند کې اعتماد ولې مهم دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د ټولنیزو چارو فعال وحیدالله قاسمزي په خبرو کې واورو.
مېرمن او مېړه کله چې ګډ ژوند پیل کوي هر څه یې باید ګډ وسي، مګر د اصولو په چوکاټ. د مثال په توګه غټې خبرې یو بل سره شریک شي، لکه د ژوند لپاره پلان جوړول، اوږدمهاله خارجي سفرونو ته تلل، د نوې غټ شیانو رانیول، نوې کار پیل کول او نورې. دا کړنې نو ګډ ژوند ته لا ښکلا وربخي. او واړه او کوچنۍ خبرې چې پوهېدل او یا نه پوهېدل یې اړینې نه وي، نه باید په دې باندې د مېړه او مېرمنې ترمنځ شخړې رامنځته شي، لکه چې ارزی چا سره ګرځې، موبایل دې ولې مصروف و، او داسې نورې واړه واړه خبرې. او که چیرې داسې وضعیت دوام ومومي، نو غلطه شک کول، تاوتریخوالی، ناسالمه اولادونه روزول، د کورنۍ ترمنځ شخړې پیدا کول، د خپلوانو څخه لرې کېدل او نورې داسې ناوړې اغېزې به ولري چې د ژوند ښکلا به له منځه یوسي. او په آخر کې هغه څه چې پوهېدل یا نه پوهېدل یې خاوند او یا مېرمنې ته ښه یا بد ونه رسوي، نو پوهېدل یا نه پوهېدل یې اړینه نه ده.
اوس به د راز پټولو په اړه د عام خلکو خبرې واورو چې د ښځې او خاوند ترمنځ د راز پټول څه ډول بولي، دا یو مناسب کار بولي او کنه.
زما نوم خان ولی عادل دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. لکه څرنګه چې د ښځې او خاوند ژوند سره ګډ دی، همدارنګه باید رازونه هم سره ګډ وي. دوی باید خپل ژوند کې مکمل او بشپړه همغږي ولري، او په منځ کې هیڅ داسې شی باید نه وي، او هیڅ داسې څه باید نه وي چې دوی یو بل څخه پټ کړي.
زه نفیسه دانشم د احمدشاه بابا مینی اوسیدونکې د خځې او خاوند ترمنځ باید هیڅ پټ راز موجود نه وي، ځکه چې دغه پټ رازونه د دې په ګډ ژوند کې د جنجالونو لامل کېدی.
زه حنا اسی وردک یم، په احمدشاه بابا مینه کې اوسېږم، او زما په اند چې هر څوک په خپل منځ کې رازونه لري، داسې خبرې شته دي چې نور سره نه شریکوي، خو د ښځې او د خاوند داسې یو اړیکه ده چې دوی باید یو بل ته خپلې خبرې وکړي، یو خپل منځ کې همغږي ولري.
دا چې په افغاني ټولنه کې د خزي او میړه ترمنځ د راز پټول کومې ستونزې جوړوي شي او د داشن ستونزو حل لار څه ده؟ دا به د اطلاعات او کلتور وزارت د خلکو د کلتور له رئیس آغلی محبوبی بابکرخیل څخه واوري. له هغې سره په دې اړه زموږ همکاري وکمی جبرخیل مرکه کړي.
اغلی بابکرخیل د خزی او خاوند ترمنځ خبرې پټول او رازونه پټول تر کومې پر ځای دی؟
لومړی به ستا د پوښتنې په ځواب کې دا ووایم چې دا یو غلط کار دی. دا د دې دپاره چې کله دی دوه تنو هلک او نجلۍ واده کوي، نجلۍ راولي خپل کور ته او د ښه ژوند کولو دپاره د دې سره د وادې تړون تړي کوي. چېنې واده وشي هغه دا یو تړون دی چې دی کوي. نو دا حریم ټاکل په شریک ژوند کې ناسم کار دی. د واده څخه غرض د خاوند او ښځې ترمنځ دوستي، مینه او یو پر بل رحم کول دي. دوی باید له یو بل سره مینه وکړي او یو بل لپاره د ژوند د اسانتیاو او خوښیو لپاره کوښښونه وکړي. ګډ ژوند پر مینې او دوستۍ او اعتماد روان دی. میړه او ښځې ته دا نه ښایي چې پر یو او بل بې باوره او بې اعتماده وي. دوی د دې ته هېڅکله هم دا زمینه نه برابروي چې د بې باورۍ او بې اعتمادۍ لاره هواره شي. خو دا کار ټینګ هوډ ته اړتیا لري چې دغه کار د ښځې او خاوند په واسطه کیږي.
ولې یو شمېر نارینه او ښځینه خبرې په ګډ ژوند کې له یو بل نه پټوي؟ لامل یې څه دی؟
په لاملونو کې وغږیږو د ښځو او د میړه د ژوند په ناخوالو. یو خو کیدای شي چې د عمر کموالی وي. زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده. کیدای شي په سنتي ټولنه کې معمول دی چې پر وړکتوب کې ودونه کوي. دا هم یو لامل کیدای شي. بل فقر هم کیدای شي. بې سوادي هم بل لامل ده چې سواد ډېر رول لري په ژوند کې. مداخله کول د دوو کسانو چې ښځه میړه دي، مداخله کول د فامیلونو، دا هم لامل کیدای شي چې دا ټول سره یو ځای شي، بې باوري شي، رازونه پر ساتل شي، دا ټول سره لاس یو کی. بل آخره دغه بې باوري د ښځې او خاوند ترمنځ ستونزې او فکري تشنجات یا کشمکش منځته راوړي چې دغه تشنجونه او تاوتریخوالی د دوی پر اولادونو باندې هم اغېز شیندي. هر کله چې د ښځې او میړه ترمنځ فکري او ټولنیز جوړښت شتون ونه لري، یعنی میړه یو ډول او ښځه بل ډول نظریات لري چې سره په ټکر کې وي، نو دا خپله د کورنۍ د منځتلو عامل دی. دوی به تل مدام جنجال لري چې د ښځې او خاوند د روابطو ترمنځ د راپورته شویو جنجالونو او یا هم د دوی د ګډ ژوند د ټولو تړل شویو لارو په وړاندې د حل لاره خلاصه او وروستۍ لاره دا ده چې باید دوی سره جلا شي او دا د اولادونو او د دې ژوند سره ته سمه لاره نه ټاکي، سمه لاره نه ده. او باید دوی سره تل ښه ژوند ولري او د دې دپاره چې ښه بچیان، اولاد، ځوانان دې وطن ته جوګه کې، باید د شخړو مخنیوی وشي. په هر کار کې دې فکر وکړي او د تعمق نه کار واخلي، دا به ښه وي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د دې خبرونې په پای کې دې نتیجې ته ورسېدو چې کچیرته د ژوند ملګري په یو بل پوره باور ونه لري، له یو بل نه به خبرې پټوي او دا به د دې لامل شي چې ګډ ژوند یې تریخ او ان د دوی ترمنځ به د جدایي سبب شي. د نیمې نړۍ دا خبرونه هم دلته پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. د سولې خبرې روانې دي، خو ځینې پښو ته تیږې ور اچوي
چې وزنډیږي. هر سړی خپل غم اخیسی، له چا سره د قدرت او څوکۍ غم دی او له چا سره د پیسو او شتمنۍ. د خپرونې په پیل کې د بسوګۍ شمسو یو دوه خبرونه دراوروي.
جدی نوز پا مکره خبرونو تا ده سلم یوزی امنیتی زواکونو ده موتر غل لنیول وروس تا پخپل کور وسپار. جدی نوالی صاحب شیرین دل خان تیر او راس هم ده خپل و ساتون کو تشریفاتی قطع او قتل او ماینه اکره. جدی نو ده خبرونو توصیل در پدر آژانس خبر را کوي چې زیاتینو د سلم اوزی امنیتی ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره. زیاتینو خبر زیاتوي چې نوموړی غل وروسته له هغه ونیول شو چې زیاتینو غوښتل یې غلا کړی موټر له ښاره وباسي او زیاتینو وتښتوي. امنیتی ځواکونو زیاتینو له ژیرینۍ اخیستلو وروسته نیول شوی موټر په خپل خاوند او زیاتینو غل یې په خپل کور وسپاره. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې زیاتینو ویل شوي دي چې والي شیرین دل خان تېره ورځ هم د خپلو باډیګاردانو د تشریفاتو قطعه معاینه کړه. زیاتینو خبر زیاتوي چې په دغه وخت کې یو باډیګار له ځانه سره زیاتینو د خولې موزی غږوه او والي صاحب د تشریفاتو قطعه معاینه کوله. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې والي صاحبان هره ورځ دغه کار کوي ځکه چې بل کار نشته چې ویکي او زیاتینو والي صاحبان وایي چې زیاتینو نه فنډ شته او نه هم زیاتینو بودجه چې کوم د رغونې کار پرې وکړي. زیاتینو هغه د ماما خبره مې د خبرونو بیخ هسې خوشې چټي.
اوس دغه د ناکامۍ او کامیابۍ کیسه هم واورئ. هر څوک خپله ستونزه لري لکه داسې.
غوټۍ ضرور چیرته دی؟
څه دې کوو پلاره؟
خبر شوم چې په کانکور کې ناکام شوی دی، چې دا رښتیا ده او که دروغ؟
رښتیا ده پلاره.
ولې څه بلا وهلی و چې ناکام شو؟ قوارې ته خو یې چې ګورې ته به وایي چې همدا اوس یې له انګلینډ نه ماستري راوړې ده.
کاشکې بریالیتوب په قواره وای، ورور به مې حتمان اوس عمومي اول نمره و.
اوس وایه چې څه وکړو، ټولې خوارۍ او لګښتونه مو اوبو یوړل.
زه پلاره ضرور دې ژوندی وي، له لوږې به نه مړ کېږي.
او لورې په خلکو کې وشرمولم، د روپۍ زوی کامیاب دی او دی ناکام.
پلاره پرېږده یې، هغه دی له شرمه اوس کور ته نشي راتلی.
ته د ماشته او پیسې وګوره او د ده بېغیرتي. بېغیرت انسان.
کاشکې نه وای پیدا شوی، بیا چې خدای پاک زوی راکاوه نو شته بیا ورسره راکړی و.
تورې ولې ژاړې؟ خیرات خدای؟
لورې مې مې پوښته چې زړه مې چوي.
ولې څه خبره ده؟
عجب ګل دې تپ پانځې ته کامیاب شوی.
نو تا خو بیا د خوشحالۍ خبره ده، ولې ژاړې ورته؟
ته څه خبره یې؟ څنګه به نه ورته ژاړم؟
که اوس لکه د ما ورور سره غوندې ناکام وی څه به دې کوو؟ نه شکرم نه باسې.
کاشکې د تا د ورور په ځای ناکام شوی وای، ارمان به مې نه و.
وی دا څه وایې؟
رښتیا وایم، څه به یې کوم چې کامیاب شو؟ اوس دومره پیسې نه لرو چې وری کما او هغه خواره کوي هلته خالي چای او ډوډۍ پی وخوري.
ولې لیا نه لري؟
نه کنه. وای دې ما کامیابه زویا، کاشکې نه وای کامیابه شوی.
ودې ما ناکام وروره. کاشکې د روپۍ ترور د زوی په ځای ته کامیاب شوی وای.
وای دې ما کامیابه زویا،
وای دې ما ناکام وروره.
Oh, my God.
اوس دغه لیکونو ځوابونه واورئ چې اوریدونکو را لیږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي.
لیکونه را واخلم؟
او را واخله.
فیلسوف صاحب، یو پوښتنه درنه وکړم.
اوکه.
په ژوند کې مینسه وی کنه؟
او خو ډیر کاله مخکې.
په چا؟
په یوې غوا.
په غوا؟
او ولې په تعجب کې شوې؟ ډیره ښایسته او قیمتي غوا وه، خو یې ویښته اوږده لکۍ، واړه نیغ نیغ کرونه او یوه غیږ غولانځ.
نو په غوا د څه لپاره مین شوې؟
د شیدو لپاره. ما ویل ښې شیدې به کوي. د ذات لپاره. ما ویل ښه ښایسته خوسیان او خوسیانې به راته وزیږوي او ښې پیسې به شي راته.
ښه د دې لپاره.
او که تام لیدلې وه نو پې مینې دي دومره ښایسته وه.
فیلسوف صاحب، زه ترې وېرېږم.
ولې؟ کوم وخت یې وهلی؟
نه، هسې له قوارې وېرېږم.
اخخه، نو لیک ولوله.
فیلسوف صاحب، دغه لیک زموږ اورېدونکي له اشوخیلو نه رالېږلی دی او داسې لیکلي.
اخا، څه یې لیکلي؟
هغه وایي چې نوم یې ډی آر دی او په ټی پي باندې مین یم. ټی پي د ما د تلو لور ده.
اخا.
او ډی آر وایي چې هر وخت به د ټی پي لپاره د ترور کور ته وتلم او د ټی پي د دننه به مې کول او بیا مې ټی پي ته د خپل زړه حال ووایه چې در باندې مین یم. ټی پي ډېره خوشحاله سوه او راته ویې ویل چې زه هم مینه درسره لرم. په دې ډول به مو هر وخت یو بل ته د زړه رازونه ویل او خوشحاله ژوند مو درلود. خو یو ناڅاپه زموږ له مینې د ټی پي ورور وای خبر سو او زه یې کور ته له ورتلو منع کړم.
اخا، جالبه کیسه ده، وایه.
و فیلسوف صاحب.
اخا، نو بیا څه وشول؟
فیلسوف صاحب، ډی آر وایي چې له هغه وروسته د هغوی د ګاونډي زید کور ته ورتلم او د زید د کور د دیوالونو له سوري نه به مې د ټی پي دننه کول. زید مې ملګری و او د دواړو رازونه هم سره شریک و. خو بدبختي دا وه چې څه وخت وروسته د زید مور اف راباندې پوه سوه او زه یې کور ته له ورتلو نه منع کړم او ویل یې چې تاسې موږ خپل ګاونډۍ ته چرمیه. له هغه وروسته مې ماما ډبلیو این د ټی پي د ریبارۍ لپاره هغوی کور ته ور ولېږه. خو د ټی پي ورور وای انکار وکړ او ویل یې چې هېڅکله هم خپله خور دته نور کوم. اوس تاسې مشوره راکړئ چې ټی پي ووژنم که وای او که خپل ځان.
ټی پي ګوله، داسې کار وکړه.
فیلسوف صاحب، ټی پي نه، ډی آر.
او بخا، سر مې ګنګ شو. موږ فیلسوفان چې په هر څه کې ډېر غور وکړو نو بیا سر بداله شو او هر څه مو چې له خولې ووتل وځي. څوک دې نه رانه خفه کېږي؟
نه فیلسوف صاحب، نه درنه خفه کېږي. اوس خو خلک ان ځان ته شکنځل هم کوي، څوک یې په کیسه کې نه کېږي.
خیر یو سي، نو ډی پي ګوله، ما ځان وژنه، ما ټی پي وژنه او نه هم وای. لاړ شه په کومه بله سی ای او یا هم جی باندې مین شه. په دنیا کې خو یوازې همدا ټی پي نه ده، سی پي هم شته، ای جی هم شته او کیو این هم شته. اسانه لاره یې دا ده چې په کوم واده کې له کوم سوري نه د ښځو سالون ته ور وګوره، په ډېرو به مین شي. ځکه په واده کې له هر نجلۍ نه کترینا او مدوبالا جوړه شوې وي، په اسانه سړی پې مینېږي.
فیلسوف صاحب، دغه بل لیک هم د کوم مین دی، راواخلم؟
ته خو یې ولوله چې په ده څه شوي دي.
دغه بل لیک نون نون واوره لېږلی دی او وایي چې اته دېرش کلنه یم.
یعنې چې نجلۍ ده؟
هو، هغه لیکي چې په دال دال کاپ باندې مینه یم او هېڅ مې زړه نه ورڅه صبرېږي. او له نیکه مرغه چې ډېر ژر مې د دال دال کاپ توجه ځان ته راواړوله او راباندې مین مې کړ. خو زموږ ګاونډۍ ټویرې هم په دال دال کاپ باندې مینه ده او د دې بدبخت عمر د شلو کلونو دی، نو ځکه یې ژر د دال دال کاپ پاملرنه خپلې خوا ته واړوله. اوس څه وکړم چې د دال دال کاپ زړه راسته راوړم؟
دا هم هماغه د ډی آر کیسه ده. هلته د نجلۍ ورور منځته شو او دلته بل نجلۍ. نه پوهېږم چې سړی څه ورته ووایي. که ورته ووایم چې زړه دې صبر کا، نو دا خو به مور هم ورته ویلی وي. او که ورته ووایم چې توی ریته کوم بل ښایسته هلک پیدا کړه چې پاملرنه یې ځان ته واړوي نو دا به هم ګرانه وي.
نو څه وکړې؟
فیسبوک ته دې شي، خامخا به یې کوم حل راوباسي. اوس خو د هر څه حل په فیسبوک کې پیدا کیږي. موږ فیلسوفان څوک د شلغمو په تول هم نه اخلي، هسې هم خپلې خولې شرمولي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، ستاره امینی، صادق سپینغر، سپوږمۍ او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه معنی
است جرګه خو زموږ رسم دی او ستره راغله زبیر نه خوشوم چې ګډون نه فکر کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/ازادي رادیو سبسکرایب کړئ.